ولس مشر محمد اشرف غنی نن په غزنی کې د بیلابیلو چارواکو همدارنګال قومي مشرانو او هم د په سیمه کې د مدني ټولنې له استادو سره کتلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمپاین له رسمي پایل مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې کمپاینونو کې لازم اصول په پام کې ونیسي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د عراق د عراق په نیمه خپلواکي سیمه کوردستان کې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ پرلماني انتخابات کیږي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دینم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د اداري او امنیتی اصلاحاتو ژمنه کړې ده. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. او د اروپایي پارلمان غړو اوکراینی زنداني فلم جوړونکی اولیه سنسوف د سخروف جایزې ته کاندید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په غزنی کې د اداري او امنیتي اصلاحاتو ژمنه وکړه. هغه نن د غزنی د ولایتي شورا او مدني ټولنې له شمیر استازو او امنیتي چارواکو سره پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمیر د هغوی لپاره اکمالات، امنیتي پوستې او کمربندونه زیات شي خبرې کړې دي. ولسمشر سپارښتنه کړې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی کې یو روغتون جوړ سي. د جمهور رئیس وایاند محمد هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي راډیو ته وویل
تیر سفر کې د خلکو سره وعده کړې چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي.
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په اگست کې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایی دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن خبریالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د تجارتي مالونو صادرات 2% زیات شوي دي او له دې سره به لا زیات صادرات ولري. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په چاردره کې په تصفوي عملیاتو کې 11 کلی تر اوسه له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي. د ډګرمن غلام حضرت کریمی په وینا په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبانو وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. ښاغلي کریمی ویلي په چاردره کې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تیار دی چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز قضایا پلاوي غړیتوب ته د خپل کاندید برت کوینا لملاتړ لاس واخلي. هغه ویل نن به پر کوینا د جنسي زور زیاتی د تورونو په اړه د سنا د قضایي چارو د کمیټې استماعي غونډه لنږدې څاري. ترامپ مخکې له کوینا کلک ملاتړ کاوه. هغه پرون د نیویارک کې خبري کانفرنس ته وویل چې دای به ګوري چې په نننۍ غونډه کې څه ویل کېږي. پر برت کوینا تر اوسه درې شتو د جنسي زور زیاتی او ناوړه چلند ادعا کړې ده. د کوینا د کاندیدۍ په اړه د سنا د قضایي چارو د کمیټې په نننۍ غونډه کې به کریستین بلاسی فورد چې کوینا یې په ناوړه جنسي چلند تورن کړی شاهدي ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په جرمني کې دی او د برلین او انقرې ترمنځ د سیاسي کړکېچ د کمولو هڅې کوي. اردوغان برلین ته تر رسیدو مخکې په یوه مقاله کې چې د جرمني یوې انټرنیټي خپرونې خپره کړې لیکلي چې غواړي له جرمني سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوې پاڼه راواړوي. اردوغان په مقاله کې لیکلي دا زموږ مسؤلیت دی چې په مناسب ډول خپل روابط پر مخ بوزو. په بوسنیا هرزګوینا کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت وایي دوی دا ایده وردوي چې په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. د امریکا سفارت ویلي دا ډول ادعاوي د غیر مسؤولو کسانو له لوري د امریکا پر ضد د دې لپاره کېږي چې امریکا په ناسمو اوازو، دروغو او د تور لګولو په لوبه کې ښکېل کړي. د امریکا سفارت نن په دې اړه پر خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په بوسنیا هرزګوینا کې پر روانو ټاکنو کې د هیڅ یو کاندید ناتړ نه کوي. په بوسنیا هرزګوینا کې د جمهوری ریاست واک په مشترک ډول د دریو کسانو په لاس کې دی چې هلته د میشتو دریو توکمونو بوسنیا د سربانو او د بوسنیا د کرواتانو استایستوب کوي. په هغه هیواد کې د اکتوبر په 1 نیټه عمومي انتخابات دي. او د اروپایي پارلمان غړو نن اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف چې له څلورو میاشتو راهیسې د روسیې په یوه زندان کې یې غذایي اعتصاب کړی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړی دی. د اروپایي پارلمان غړو وویل چې سنسوف د قانون حاکمیت او ارزښتونو ته پر ظلم او زیاتی برتري ورکړې ده او له دې امله د دې حق لري چې سش کال د سخاروف معتبره جایزه هغه ته ورکړل سي. که چیرې دی وروسته ګټونکی اعلان سي، اول اوکراینی به وي چې د سخاروف معتبره جایزه ګټي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت سموږ په ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی و. دغلته یې د چارواکو، قومي مشرانو او د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره په کتنو سربیره یوه وینا هم کړې ده. په دې خپرونه کې به له غزنی څخه زموږ خبریال درته د ولسمشر د سفر او څرګندونو جزئیات وړاندې کړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمپاین له پیل مخکې ولسي جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې لازم اصول په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیون یورو مرسته کوي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې عراق په خپلواکي سیمه کردستان کې د راتلونکي یک شنبه پورس پارلماني انتخابات کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. ستړي مشه یو ور بیا درته هر کله وایو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته تللی و. دغلته یې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. په تېره خبرونه کې مو یو ریپورت درلود چې د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل د غزنی ته د ولسمشر غنی د تیر سفر تعقیبي سفر و څو هلته د ترسره شوو کارونو جاج واخلي. همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. تاثیر صاحب، یو بیا خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې ولسمشر ټاکلی و چې په یوه غونډه کې وینا وکړي، دغه وینا شوې ده، کوم مهم ټکي محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې یاد کړل؟
ډېر مننه احترام. هم ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس څو شېبې وړاندې خپل وینا پای ته ورسوله. هغه په خپلو خبرو کې د شلته سره په سفر کې ملګری وو، د روغتیا وزیر، د زراعت وزیر، د ښځو چارو وزیر او د برېښنا او بو وزیر دته مخاطب کړل چې دوی باید دقیق پلان جوړ کړي غزنی په حواله باندې، او دغه پلان بیا د ولسمشری معنی سره په داسې حال کې شریک کړي چې د غزنی ولس باید په دغه پلان کې ورسره دی. او دوه ډول چې دغه په دغه پلان کې به د ولس د کار سره ملګری چې ولس یو کمیټې جوړه کړي په غزنی کې، او د دې کمیټې دی آر میاشت د ولسمشری معنی یا ځانګړي توګه د ولسمشر سره ویډیو کانفرنس کوي، او په دغه کانفرنس کې به ورسره دغه پلانو په اړه باندې ورسره خبرې کیږي چې کوتاهي ونیسي، ځکه غزنی د په اصطلاح د افغانستان زړه ده، او چې څو وخت پورې زړه ناکراره وي نو په ټول افغانستان او ټول بدن ناکراره وي. د دې تر څنګ د خاص توجه په دې شي باندې وکړه چې غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت امکانات او تجهیزات ورکړل شي، په دې باندې ټینګار وکړو. او تر څنګ دا هم ویل چې موږ په غزنی کې 100 میلیونه افغانۍ د یو سالون د پاره والی ته ورکوو، د غزنی والی ته چې هغه یو سالون جوړ کړي، ولسی سالون. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په ولسوالیو باندې، یا چې د غزنی څوري هم ولسوالۍ دي، لاتلسو څخه اتلس په اصطلاح، یا مرکزونه یې په ښار کې دي، په مرکز غزنی کې دي، یا یې مرکزونه د وسلوالو له لورې نیول شوي دي، او یا یې د ځینو لارې بندې دي. د هغوی د خلاص لپاره به موږ کوشش کوو، او د ښار دغه امنیتي کمربند به ټینګوو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ټاکنو په اړه د غزنی د ټاکنو په اړه وویل چې په نور افغانستان کې خو دغه ټاکل شوې نیټه ده د انتخاباتو د کمیسیون له لوري، خو د غزنی دپاره به د غزنی ولس دغه د ټاکنو نیټه ټاکي چې څه وخت دوی باید ټاکنې وکړي او څه ډول ټاکنې وشي. په دې کې به د ولسمشر دوهم مرستیال ورسره وي او د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال اجدر محمد خان به هم په دغه یو کاري کمیټه جوړیږي او په دې کمیټه کې به دغه دوه کسان ورسره وي. په غزنی کې یو روغتون د روغتون د چې کار مخکې پیل شوی و، بیا څه د فساد څه پکې شوی و، هغه د روغتون د کار پیلولو ډېر په سختۍ سره آرډر وکړ چې باید دا سر له ننه شروع شي. نو د دغه روغتون کار سر له ننه شروع شوی ده. په وروستیو خبرو کې دا وویل چې یو علمي پارک باید خصوصي پوهنتونونو او د خصوصي ښوونځیو دپاره دولت جوړ کړي او دغو خصوصي ښوونځیو او خصوصي پوهنتونونو ته پکې ځای ورکړي. هغه د پوهنتون په لیلیه باندې ډېر ټینګار وکړو چې د نامنو سیمو کوم زده کوونکي دي هغه باید د پوهنتون لیلیه جوړ شي او دغه زده کوونکي پکې ځای پر ځای شي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی تاثیر. دوستانو ها په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې دغلته یې د ولسمشر د وینا او سفر حال راکو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په غزنی کې و، له چارواکو سره، قومي مشرانو سره، په سیمه کې د کلتوري او فرهنګي فعالانو سره یې کتلی دي او د وینا جزئیات هم تاسو واوریدل چې ښاغلی تاثیر په ریپورت کې راکړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په تهران کې وو. دغلته په تهران کې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه او همدارنګه د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. په اړه یې پام وکړئ د حدیث پردیس رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له سلاکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایند قادرشاه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې.
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه
د وی د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند، روسیه او د غشان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د لمنځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وی ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتی مسایلو سربیره په پرمختیایي او دغه شان د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاه خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمهیزې همکاري او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند لخوا د همکاري ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبې په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی وو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واک مسافي د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولي او پایله ته خوشبینه ده.
بدون شک مهم بوده با صادقانه همکاری بکنه، ما خوشبین به می هستم.
نوموړی ویل شک پرته چې دغه ناسته مهمه و او زه هیله لرم چې کچیرته د سیمې هیوادونه رښتینی همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغه هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزای به یاد ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه وخت چې په خپلو کمپاینونو کې دي لازم قوانین په پام کې ونیسي. دا کمیسیون له رسنیو هم غواړي چې د کمپاینونو د پوښښ لپاره د بی‌طرفۍ او توازن اصل مراد کړي. د کمیسیون د ویان رسیال ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په کمپاینونو د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې چې د کاندیدانو سرغړونې به څېړي. د ښاغلي سعادت سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سنوی لپاره د دوی تګلارې څه ده.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټول نوماندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي او د هماغه برنامو پر اساس خلک دوی ته رایه ورکړي. په ورته وخت کې مو له کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
په ټوله کې د کاندیدانو لپاره شرایط څه دي؟ فرضاً شاید دلته ویره دا موجوده چې ځینې کاندیدان خورا زیات مصارف وکړي او په ښارونو کې بلبډونه ډېر وي یا لوی غونډې راوبولي، په اصل کې دلته امنیتي ګواښونه هم موجود دي. دوی ته ستاسې هغه کلنلاره څه ته بیان شوي ده او که چېرې څوک ډېر مصرف کوي هغو باندې تاسو لیده کاتل لرئ که نه؟
بله بله، همدغه موضوع هم په قانون کې صراحت لري. د ټاکنو د قانون د اویایمې مادې د لومړی فقره پر اساس باندې کاندیدان باید هغه موارد چې هغه په قانون کې ذکر شوي دي هغو ته باید دوی نظر وکړي. په هغه ولایتونه چې هغې کې د هغې مساحت او همدا ډول هغلته د خلکو د ګڼې ګوڼې شمېره زیاته ده، په هغې ولایتونو کې دوی کولای شي تر 2,300,000 افغانیو نه نیولې تر 2,400,500 افغانیو پورې مصارف ترسره کړي. او هغه ولایتونه چې په هغې کې نفوس کم دی هغو کې دوی د 800,000 افغانیو نه نیولې تر 900,000 افغانیو پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. که چېرته دغه رقم څخه لوړېږي مونږ یوه کمیټه رامنځته کړي چې 10 کسان د هغې کمیټې په راس کې قرار لري. دوی به په همدې اړه باندې خپلې څارنې ترسره کوي، که څوک د قانون خلاف عمل ترسره کوي دوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي او
بلې استادات صاحب ډېره زیاته مننه. ولې دلته امنیتي ګواښونو ته په کتو وروستیو هغه مجموع باندې په ناستو باندې راټولېدو باندې شاملې شوي دي، د امنیت په اړه باندې تاسو څه ډاډ درکړل شوی دی چې کاندیدان په صحیح ډول کمپاین کوي، څنګه یې وکړي، څه کړنلاره دوی ته وضع شوي ده که نه امنیتي ځواکونو ډاډ درکړی چې دوی به امنیت نیسي؟
امنیتي بنسټونو هم له موږ سره دغه ژمنه کړې ده او له کاندیدانو څخه د دې غوښتنه کړې په هغو ځایونو کې چې دوی تجمعات ترسره کوي، دوی راټولېږي او خپل کمپاینونه ترسره کوي، خپلې برنامې خلکو ته اوروي. دوی د امنیتي بنسټونو په جریان کې واچوي تر څو د دوی امنیت خوندي کړي او خدای مکړه د کومې پېښې سره بیا مخامخ نشي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیان رسیال ذبیح الله ساداتو چې له کاندیدانو یو وغوښتل د کمپاینونو پر مهال دی لازم اصول په پام کې ونیسي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وکړئ. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیون یورو مرسته کوي. په افغانستان کې د جرمني سفیر نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د خبرو په اړه وویل دغه مرسته د بیا رغونې خي حکومتوالۍ او د اقتصادي ودې لپاره ځانګړې شوې ده. تفصیل خان محمد سیند راوړي.
له افغانستان سره د جرمني د 240 میلیون یورو د مرستې تړون لاسلیک شو. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګول د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د دواړو خیزو خبرو په اړه وویل هیواد د افغانستان دوامدار همکار دی. دوبل مونږ تیره ورځ له افغانستان سره د 240 میلیون یورو د مرستې ژمنه وکړه. جرمني له افغانستان سره د بیا رغونې ښې حکومتوالۍ او د اقتصادي ودې په برخو کې د افغانستان د خلکو دوامداره مرستو ته ژمن دی. د افغان چارواکو په خبره دا له افغانستان سره د جرمني د کلنیو همکاریو یوه برخه ده. دغه مرسته به ښې حکومتوالۍ، تلپاتې اقتصادي ودې، د ښارونو او ولسوالیو زیربنایي پراختیاو، بشر دوستانه مرستو او ثبات ته متمرکز وي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه مرسته به د 2010 کال نه په پاتې شوو او د 2013 میلادي کال په پروژو ولګیږي. جرمني د افغانستان له مرستندویو هیوادونو نه دی. دغه هیواد له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 4.6 میلیارد یورو پانګونه کړې ده. د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې هر کال د هغه هیواد د بیلابیلو ادارو لخوا 420 میلیونه یورو مصرفیږي. ښاغلی پروګول وویل جرمني د افغانستان د ملکي بیا رغونې او پراختیا لپاره له 2010 نه تر 2020 میلادي کاله پورې د 1.5 میلیارد یورو ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابی وویل د دغه مرستې 2.5 میلیونه یورو به د افغانستان د بودیجې او نور به په مستقیمه توګه د جرمني لخوا مصرف شي. دی وویل افغانستان په دې برخه کې روڼتیا ته ژمن دی.
د آلمان فدرالي جمهوریت د افغان حکومت له خو شریکانو نه دی او په بیلابیلو برخو کې یې له موږ سره مرستې کړې دي. موږ ژمنه کوو کومه اندازه پیسې چې د دولت د بودجې له لارې لګیږي په شفافه توګه به ولګیږي او په وران یې ځواب ویونکي یو.
په ورته وخت کې د جرمني د اقتصادي او پراختیایي همکاریو د برخې رئیس هنګ پلاتی هیله وښوده چې د دغو پروژو د مؤثریت لپاره د شفافیت په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو په حیف و میل کولو اندېښنې ښودلې دي. د مالی وزارت په خبره په پام کې ده چې افغانستان تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ژنیو په ناسته کې ګډون وکړي او د پرمختګ، شفافیت، اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یادې ناستې ګډونوالو ته راپور وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. د موضوع تفصیل به د عصمت ساروان څخه واورو.
د امریکا د انرژي وزیر وایي حکومت له خپلو زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزره کولو پر مسئلې غور نه کوي چې په نومر میاشت کې پر ایران د بندیزونو له پیل کېدو سره د تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کېږي بازار ته د تیلو ارزه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز زونه کړی او هغه بل لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د 16 نیټې انتخابات ټاکونکي ځکه دي چې په نتیجه کې به معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازار نو کې د تیلو بای ورسته له هغې لوړې شوې چې په می میاشت کې ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتمی تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. اوس د برنت او مو تیلو د هر بیرل بای 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بای تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیه کې تولیدي جل وړوي خو د نورو اومو تیلو به اوس سباندې 2.8 ډالر ده. سعودي عربستان راس روسیه هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لک بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لک بیرله نور تیل به په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
دوستانو، د سمت ساروان په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي دوی به خپل تیل تولید نه کړي. همدارنګه په نړۍ کې د تیلو د بایو پاړه په ریپورت کې تاسو معلومات واوریدل. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه څرګندونو په اړه مو ریپورت وړاندې نه کړای شو چې د چابهار بندر په اړه دی او پکې راغلي چې د امریکا د بندیزونو له کبله امریکایي چارواکي چې په ایران باندې کوم بندیزونه لګولي د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. دا ریپورت به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. اوس هم عراق ته ځو. د عراق په نیمه خپلواکي سیمې کردستان کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مرادی په اړه جزئیات لري.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکي نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه به په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونه کړي. د عراق ګاونډیانو ترکیې او ایران هم د کردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشتي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی ښار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کردانو تر واک لاندې وې ونیولې. د کردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلې دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریځ غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول.
دوستانو واموریدل چې د عراق په نیمه خپلواکي کردستان سیمه کې د راتلونکي یک شنبه په ورځ سیمه ییز انتخابات کیږي. بلخوا نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان جرمني ته رسیدلی دی او دغلته به په برلین کې د جرمني چارواکو سره په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د سفر په داسې حال کې دی چې ښاغلی اردوغان پرون په یوه مقاله کې چې په یوه جرمني ورځپاڼې کې خپره شوه له جرمني سره د اړیکو د ښه کولو غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د ترکیې ولسمشر له جرمني غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقره تور لګولې چې ښاغلي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمني د فرانکفورتر الګیماینه څایټونګ ورځپاڼې په ویبسایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمني باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمني به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ یې د کردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیې ولسمشر ویلي، هیله مند دی د جرمني او ترکیې په خرابو سو ډیپلوماټیکو اړیکو کې نوی فصل پرانیستل سي. په جرمني کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمني ته د شغلي اردوغان سفر به د انقره او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکېچ د جرمني د بن پوهنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمني ته زیات اړتیا لري.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد ته اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چال چلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمني د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو ګټو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهمه شریکه او د اروپا لپاره ځانګړې متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په برلین کې له جرمني او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالرو په وړاندې د ترکیې د پولي واحد یعنی لیري ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیې او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامي کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترینګلې سوي دي.
دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر کله چې غواړئ کتلی شئ. پای ته رسوو. فرشته نگاه سټوډیو ته راغلی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ده.